السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو حکومت ته پکار ده چې د افغانانو او نړیوالې ټولنې د تمو د پر ځای کولو په هدف کوټلي ګامونه پورته کړي. دا خبره د یاد وزارت ویاند ماو نینګ پرون په یو مطبوعاتي کانفرانس کې وکړه. اغلی نینګ زیاته کړه چې د طالبانو حکومت د اقتصادي ودې د فساد د ورکولو د مخدره موادو د لمنځه وړلو او د نظم دراوستلو په برخه کې ځینې لاسته راوړنې لري. هغې ویلي چې له دې پاسنیو پرمختګونو سره سره افغانستان ګڼ شمېر ننګونو سره مخ دی او نړیواله ټولنه د دغو ستونزو په هواري کې د طالبانو د اوسني حکومت د تګلارو په اړه اندېښمنه ده. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې له خلکو غوښتي چې د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره د قرباني کېدونکو څارویو پاتشونی په سړکونو پرې نږدي. د دې ادارې د ککړتیا د کنټرول د څانګې مشر انجینر طوفان جبران پرون د کوچني اختر په مناسبت په بخښنې سره د لوی اختر په مناسبت یو ویډیوي پیغام کې ویلي، هیله لرم چې د لوی اختر په ورځو کې د څارویو ذبحه د عام روغتیا وزارت له طرزالعمل سره سمه ترسره شي. ښاغلي جبران زیاته کړه چې په اختر شپو ورځو کې به د چاپیریال ساتنې مسؤلین له بېلابېلو سیمو څخه لیدنه کوي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کیږي. نن سه شنبه د عرفې مبارکه ورځ ده. د بیت الله شریف سلګونه زره حاجیان مکې مکرمې ته نږدې د عرفات میدان ته د لمانځه او دعا لپاره راټول شوي. عرفات د حج له مهمو رکنونو څخه دی. حاجیان نن ټوله ورځ د عرفات په میدان کې تیروي او له لمر لوېدو وروسته مزدلفې ته خوځیږي. په سعودي عربستان کې د سږ کال د حج په مراسمو کې د افغانستان د 10,000 کسانو په ګډون څه باندې 2,000,000 کسانو ګډون کړی دی. د سعودي عربستان حکومت د حاجیانو د روغتیا او خوندیتوب لپاره ځانګړي امنیتي او روغتیایي تدابیر نیولي او تر اوسه د کومې خاصې پېښې راپور هم نه دی ورکړل شوی. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولسته په خپله تازه وینا کې د واګنر اجیرې ډلې هغو جنګیالیو ته چې وروستۍ وسلواله بلوا کې دخیل وو د بخښنې وړاندیز تکرار کړی، خو د هغوی قومندان یفګینی پریګوژین ته نه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي د پوتین دا اقدام په ګوته کوي چې هغه له خپل پخواني متحد یعنې پریګوژین سره بشپړه اړیکه پرې کړې ده. پوتین د جون په 26مه په ویلانډې وینا کې ویل د واګنر ډلې جنګیالي کولی شي د روسیې له پوځ سره یو ځای شي او یا د هم خپل هیواد یا بلاروس ته ستانه شي. هغه د واګنر ډلې د 28 کلن قومندان پریګوژین ته هیڅ ډول اشاره ونه کړه. پریګوژین یو وخت د پوتین د مشر آشپز په توګه پیژندل کېده. پوتین ویل د بلوا تنظیمونکو د روسیې له خلکو سره خیانت کړی دی. پریګوژین د شنبې په ورځ د روستوف ښار ځینې سیمې ونیولې او خپلو 15,000 کسانو ته یې د مسکو په لور د مارش امر وکړ. دغه مارش له یوې هوکړې وروسته بیرته ودرول شو. بلورته د واګنر د اجیرو جنګیالیو د ډلې مشر یوګینی پریګوژین ویلي هدف اعتراض و، نه د روسیې د حکومت نسکورول. پریګوژین دوشنبه په یو غږیز پیغام کې د روسیې په خاوره کې دننه د خپلو جنګیالیو د شنبې ورځې د پوځي خوځښتونو دفاع کړې ده. د شنبې په ورځ د واګنر اجیرو جنګیالیو د روسیې د روستوف ښار پوځي اډې ونیولې. د دې ډلې 25,000 جنګیالي هم د مسکو په لور روان شول، خو وروسته له بلاروس سره د یوې هوکړې د بلاروس په منځګړیتوب د یوې هوکړې له مخې دغه مارش ودرول شو. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. او روسي خبر هم د کرکټ له ډګره. هغه دا چې د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي د 50 اوریز نړیوال جام د تراپی سفر پیل کړی دی او لزمه کې څخه 120,000 فوټه پورته فضا ته وړل شوی دی. په همدې تړاو د جون په 26مه نیټه د کرکټ نړیوال شورا یا ICC په یوې خبر پاڼه کې وویل چې دغه تراپی ستراتوسفیر طبقې ته خېجولې او له هغه ځایه به یې په یوې ځانګړې وسیلې د هندوستان نریندر مودی لوبغالي ته کاته کړي. خبر پاڼه زیاتوي د جون په 26مه نیټه بېلابېلو هیوادونو ته د دې تراپۍ سفر پیل کیږي. د 2023 50 اوریز نړیوال جام یوازینی ګډونوال هیواد افغانستان دی چې دا تراپۍ به ورته سفر ونه کړي. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. پخوانی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي مشروع نظام باید راشي چې د ولس امانت ور وسپاري.
موږ باید اوس ټوله هڅه د دې لپاره وکړو چې مشروع نظام زر جوړ او قانونیت تامین شي.
ښاغلی غنی د ولس کوم امانت مشروع نظام ته سپاري؟
هغه امانت نه هدف یې دا دی چې په مجموع کې دغه نظام واګي په رسمي ډول مثلا اوسنی نظام ته چې طالبان دي وسپارل سي.
څه باندې 2 میلیونه حاجیانو نن د عرفات په میدان کې د حج مهم رکن پیل کړی. ترکیه او ایران تازه له خپلې خاورې افغانان ایستلي دي. نور راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مه باسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د مشروع او قانوني نظام په جوړولو ټینګار کړی او ویلي دی چمتو دی په دې برخه کې همکاري وکړي. ښاغلی غنی دا خبره د اختر په مناسبت په یو پیغام کې کړې ده. طالبانو د اشرف غنی د څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو په خوا یې ادعا کړې چې نظام یې ټولګډونه او قانوني دی. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د افغانستان پخوانی او مخلو جمهور رئیس طالبان په سیاسي ناتوانۍ تورن کړي او ویلي دي د اوسنۍ کشالې حل د طالبانو او نورو سیاستوالو له وسه پورته دی. محمد اشرف غنی د اختر په مناسبت په خپله بیانیه کې چې د دوشنبې په ماښام خپره شوه، د مشروع نظام په هر څه ژر جوړېدو او قانونیت ټینګار کړی. غنی ویلی پرته له دې چې ځان ته څه وغواړي، چمتو دی په خپلو نظریاتو د دې لارې د نقشې په جوړولو او بریالي کولو کې مرسته وکړي.
موږ باید اوس ټوله هڅه د دې لپاره وکړو چې مشروع نظام زر جوړ او قانونیت تامین شي، چې له موږ سره د ولسپاتې امانت ور وسپارل شي. دغه هدف ته د رسېدو لپاره یوې درېمې لارې ته اړتیا ده، او زه بېلې دي چې د وطن له خیر پرته ځان ته څه وغواړم چمتو یم په خپلو نظریاتو د دغې لار نقشې په جوړولو او بریالي کولو کې مرسته وکړم.
طالبانو د پخواني ولسمشر د وړاندیز په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ټینګار کړی چې د دوی نظام ټولګډونه او قانوني دی. د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، او عمده لامل هم د افغان ښځو او نجونو په شمول د بشري او نورو ټولنیزو حقونو په برخه کې د طالبانو سخت دریځه یادیږي. خو طالبان بیا وایي دوی په هیواد کې امنیت راوستی او فساد یې له منځه وړی. محمد اشرف غنی د 2021 کال د اګست په 15مه له کابل ووت چې ورسره طالبانو ارګ ونیو، او رسما د افغانستان شل کلن جمهوري نظام ړنګ او پر ځای یو وار بیا طالبان واکمن شول. د تیر نظام یو شمېر لوړپوړي چارواکي، یو شمېر عام خلک او د غنی منتقدان د جمهوري نظام د ړنګېدو پړه په مخلو ولسمشر اشرف غنی اچوي. غنی بیا په خپل اخترییز پیغام کې ویلي طالبانو واک قبضه کړ خو مشروعیت یې ترلاسه نه کړ. ښاغلی غنی ویلي سره له دې چې طالبانو یو څه کراري راوستي، خو د ده په خبره تاوتریخوالی نه دی درولی. هغه طالبان په غچ اخیستنې تورن کړي او ویلي دي چې د دې غچ اخیستنې بیه افغانان، ښځې او نارینه ورکوي. د ده په خبره طالبانو د دایمي او عادلانه سولې پر ځای د منفي امنیت لاره غوره کړې. ښاغلی غنی ویلي په جمهوریت کې هڅه وه چې افغانستان د آسیا په متحرک زړه بدل شي، خو د ده په خبره د سمسورتیا دغه کاروان په نیمه لار کې ودرول شو. ښاغلی غنی ویلي طالبان د روان بحران په وړاندې بشري، مالي او تخنیکي امکانات نه لري. د طالبانو په بیا واکمنېدو افغانستان چې وارد مخه له اقتصادي او سیاسي کړکېچونو سره مخ و، له یو لوی بشري بحران سره مخ شو. د لوګو او اړمنو خلکو شمیر په کې 9 میلیونه کسانو ته ورسید. د نړیوالو مرستې له افغانستان سره بندې شوې، او یوازې یوه لږه اندازه پیسې د بشري مرستو په نوم افغانستان ته رسیږي، څو د ملګرو ملتونو او نورو خیریه مؤسسو پروژې پرې مخ ته لاړې شي.
واموریدل چې د افغانستان مخکینی یا مخلو ولسمشر د اختر په مناسبت پیغام کې ویلي چمتو دی چې له طالبانو سره د مشروعیت د رامنځته کولو په برخه کې همکاري وکړي. د ښاغلي غنی دغه وینا ځینې نورې برخې هم لري، او هغه ویلي که چیرته مشروعیت رامنځته سي د ولس امانت به ور وسپاري. د ښاغلي غنی د خبرو نور مهم ټکي څه دي؟ په همدې اړه مې د چارو د کتونکي یاسر احمدزي نظر پوښتلی دی.
څو مهم ټکي دا دي چې غنی د یو با مسولیت افغان په صفت چې همیشه یې زه نه د غنی مدافع یم که شخصي مسایلو ته لاړ شو، بلکې د واقعي افغان په صفت که تعریف کوم ډیر داسې مسائل دي چې غنی په خوا هم پکې خېل نو او اوس هم خېل نه دي. نو هغه امانت نه هدف یې دا دی یو خدا چې په مجموع کې دغه نظام واګي په رسمي ډول مثلا اوسنی نظام ته چې طالبان دي وسپارل سي. د خبرو کې ځینې نور مهم ټکو ته هم اشاره شوی و چې د طالبانو کې مثلا یو تعداد اوس هم چې د دین په بهانه خلکو نه حقوق اخیستي هغه مسایلو ته اشاره شوی. اقتصادی بسیاینه ته اشاره شوی ده چې اوس ډیر ښه وخت دی ځکه غنی ډیر کوششونه وکړ چې دغه مسایل عملی کی. متاسفانه هغه د نستوري ماران چې شاوخوا ته او چې په هر چا حساب وکاو غل وخوته غنی خپل دغه اهداف ته ونه شو پر خدای چې ورسیږي او عملی کی او هیواد ته ګټه پورته شي. نو دغه اقتصادي بسیاینه ته دلته اشاره شوی ده د چانسونو له لاسه ورکولو موضوع چې واقعا دا ډیر مهمه موضوع ده چې مونږ کچیر ته مونږ د خوانزي او په هنتون د تګ نه پاتې کیږو نسلونه به مونږ بیرته دا جبران نشو کړای. تر ټولو یو بل مهمه موضوع هغه دا ده چې په دې اکثریت پښتانه پوهیږي متاسفانه غږ نه وچتای چې په پښتنو باندې و بیا اصلا نه نړۍ او نه خپل افغانان نور اعتبار وکي ځکه دا اوس د پښتنو چانس دی اوس په اصطلاح د نړۍ په ویناو او واقعیت هم دا دی چې اکثریت د نظام د پښتنو په لاس کې دی. که واقعا پښتانه په دغه سی او شکل باندې خپل سیرا نړۍ ته معرفي کړي زه فکر نه کوم په آینده کې هیڅ وخت د پښتون په نامه څوک اعتماد وکړي چې د افغانستان واګي په لاس کې وي. احمد زئی صاحب مهم مسایلو ته اشاره کوي.
مننه ښاغلی غنی. دغه راز ویل چې د طالبانو مشران د سیاسي مفکورې له افلاس یا نشتون سره مخامخ دي او د ژمنه وکړه چې دای د حلارو په برخه کې همکاري کولای شي. فکر کوي ښاغلی غنی د مشروعیت په ورکولو کې طالبانو ته څه ډول هڅه کولای شي سره لدې چې یو بانفوزه څیره ده مثلا نړۍ سره هم ښې اړیکې لري؟
یقینا تاسو وګوري په هغه سی یو بدبخت شرایطو کې چې غنی خپل هغه یو نیم دوره چې تقریبا یو دوره پوره کړه او دویمه دوره یې لا پوره هم نشوه سرال دی چې ټول شاوخوا ته د غلو د فاسد او د جنگ سالاران او د جهادي تجاران او په منځ کې بیا هم د یو توان لري ستري پروژې عملی کی او ډیر پلانونه درلوده. دا په دې معنی چې هغه پویږي هغه فهم د دی لري هغه سره واقعا د داوود خان د پلانونو هغه د امتداد مسائل په ذهن کې دي. دا ټول هغه څه دي چې د غنی پښتون کې طالبان درسته د امنیت راوسته واقعا لنړی سره ارتباطات یا خندی یا خکیدو ته خلق نه پریدي یا هم څنګه چې خپل د دوه مشرانو ویل دي چې تنا د مدرسې په زده کړو هر څه نه کیږي. دا یو واقعیت دی. مونږ هر څه ته ضرورت لرو. مونږ ډیپلوماسۍ ته ضرورت لرو. مونږ د نړۍ سره ارتباطاتو ته ضرورت لرو چې دغه تشبه واقعا د غنی پښتون کې به دغه موضوعات حل شي او دا به یو مثبت تاثیر ولري.
احمد زئی صاحب یو بل ټکی ته هم زه اشاره کوم. ښاغلی غنی وویل چې دای له جنگ سالارانو سره یو قدم هم نګدي اما انتقاد کوونکی چې ما په ټولنیزو رسنیو کې وڅارل د ښاغلی غنی په دې دریض باندې نیوکه کوي او ورته وایي چې ستاسو په حکومت کې هم جنگ سالاران وو. تاسو هم مخکې ورته اشاره وکړه چې د همدې ارګ شاو خواداس کسانو چې په فساد کې کیلو ښاغلی غنی والی د خپل واکمنۍ پر مهال د حقوق کسانو مخونه نیول
راځي. زه به هم یو اشاره وکم. زه په افغانستان کې په همدغه دوران کې پاتې مودې او تحقیقاتي مرکز مشري مې په غاړه واچې ډېرو مسایلو ته مې لاسرسی درلود. متاسفانه بدبختي دا ده تاسو او د نړۍ ټول مطبوعات او په مجموع کې نړیوال دي نه باید دغه سو جاسوس او سیرو چې هر یو لزګونه اکاونټونه جالي اکاونټونه په سوشل میډیا کې لري او د پردیو د استخباراتو لخوا تمویلیږي دغه په فیصلو فکر کوم چې دا به واقعا یو ښه کار وي. اما غنی په خپل وخت کې ډیر د سې کارونه وکړه خو بیا هم مې ویل چې تاسو فکر وکړي چې په 1500 کسانو منځ کې یو کس واقعا خسړی وي او ټول خاين ډیره سخته ده.
د چارو کتونکو یاسر احمد زئی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو نن سه شنبه د عرفه مبارکه او ورځ د څباندې 2 میلیونه حاجیان د نړۍ له ګوډ ګوډه د عرفاتو میدان ته ټول شوی او هلته لمونځونه او عبادتونه کوي. په دغه کې ډیر زره افغان حاجان هم شامل دي چې دوی ویلي د هیواد د سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره دعا کوي. تفصیل په دې راپور کې وو.
د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه سلګونه زره د بیت الله زیارت کوونکي نن مکې مکرمې ته څیرمه د عرفات په سیمه کې ټول شوی. عرفات کې ګډون د حج له مهمو رکنونو دی. حاجیان نن للمر لویدو وروسته مزدلفې ته روانې یو سبا چهارشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. خان محمد نظامی سکال لوګر څخه حج ته تللی، هغه چې شپه په مینا کې تیره کړې، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د هیواد د سوکالۍ لپاره دعا کوي.
هوا تقریبا 2 درجه ګرمي ده، خو الحمدلله خیمو کې پراپر امکانات شته، کنډیشن دي، کولاري دي، نو بس هر څه انشاءالله برابر دي. او زه خپله ډیر خوشحاله یم او ارزو لرم سی په میلیونونو انسانانو کې الله جل جلاله دې ما نصیب هم کړی سی حج کې مې نصیب اوس والا او راغلی یم. ډیر خوشحاله یم انشاءالله د خپل وطن په کې د ځان په کې دعای وکړو.
سکال له افغانستانه شاوخوا 10,000 کسان حج ته تللي. یو شمېر افغان حاجانو له ازادي راډیو سره مخکې په خبرو کې بیا شکایت کړی و چې خواړه یې د کار نه دي او نه د تګ راتګ لپاره بسونه په وخت ورسیږي. د ځینو دغو زیارت کوونکو خبرې په خواله رسنیو هم خپرې شوې. له دې ډلې یو تن د ناسمې ډوډۍ په اړه شکایت لري او بیا هلته له یو افغان مسول سره هم لانجا او بحث کوي.
نن درې ما ورېدو هیڅ امړ نه خوړلې وګیا خالي وجه ډېر وړې وات به دې مانی ورسېږي. دا مړې ته اوس یو وخت سي د ګوش په مړې د وچه خوړل کېږي نه تر خشاوي دو دای سبا یې چی مړې دو سبا یې چی دی پورا دا که کاس مو ته یې چې معلومات نه يم کې معلومات نه یو کار نشي کوله ما دې کوي نو بیا تاسو ولې کې دې معلومات ته دلته مسول کړي.
یو بل افغان زیارت کوونکی بیا د افغان جانو د پلی مزل ویډیو کړی او وایي چې موټر نه دی ورته برابر شوی.
دا یې نه پیرا زمون کو هو جاګ دا دی روان او موټر نشته دی نه سره یو روډ باندې بیا دا روان یو. الله دې رحم وکړي کی یو ډېر کسان موټر واله یو زمون کو نړې یو دوا یو لغمانیو.
ځینی افغان حاجانو داسې وخت ناسمې ډوډۍ او غیر منظم ترانسپورت شکایتونه کړي چې د طالبانو حکومت سږ کال د حج لپاره له هر زیارت کوونکي د ټولو مصارفو په خاطر 3,940 امریکایي ډالر شاوخوا 3,13,000 افغانۍ کېږي اخیستي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت بیا د دې تر څنګ چې وایي شکایتونه اوري ډاډ ورکوي چې افغان حاجان تر دې دمه له کومې خاصې روغتیایي او ټولنیزې ستونزې سره نه دي مخامخ. دغه وزارت ویاند فضل محمد حسینی
ډیر زره حاجانو لپاره خواړه چمتو کول او لغوا شپسانو سره سیمو قرارداد کړی څلورو یا درې شپسانو سره قرارداد شوی دي لپاره خواړه چمتو کوي. نو کچته موږ تاسو خپل کور کې هم پخلای کوو دی او کور یو لوی کور خورو کې کله کله به خطر مشکل پیږي، خو په مجموع کې الحمدلله دغه ډیر زره حاجانو شکایت باید ډیر زره حاجانو رضایت باید وکړل شي، نه دی یو ورځی دی او فرد یا دی او کس لپاره سکو اړه په کې چې په پاکت کې چول سی خراب دی وی دا امکانات خامخا لري. دا به چیرته واجب خامخا یو کاسه کې یو خپل خراب دی وی.
د سکال حج په مراسمو کې دی اصول شپیتو هی وادونو حاجانو غډون کړي او د کورونی حاجانو په غډون ده د غزارت کوونکو شمیر سره باندې 2,000,000 تر رسیدي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
اوریدونکو. تاسو ازادي راډیو اوري په دوهم نیمایي کې لشبګنیمه بجو ورسته د زهرو کاروان اونیز خبرونه هم خبرې دوته چمتو ده. هله د شرا سره اوري په بلخ کې یو شمیر خزو په یو اعتراض نه سره کې طالبانو وغوښتل چې د خزو په زده کړو او کار لګول شوی محدودیتونه لری کړی. د خزو چشمیر لشلو او وخت د غوښتنه د لوی اختر د رسیدو په درشل کې په یو اعتراض غونډه کې کړي. تفصیل په دې راپور کې
دا په بلخ کې د وی معترضې میرمنې غږ دی چې د لوی اختر در رسیدو په درشل کې د طالبانو له حکومت څخه د کار او زده کړو د حقونو غوښتنه کوي. د دې اعتراض هغه ویډیو چې لازادي رادیو سره شریکه شوې خي چې تر شلو ډېرې خزې په یو حویلۍ کې راټولې شوې دي. په دې ویډیو کې چې د ځینو میرمنو چادري هم پر سر دي د زده کړو او کار اخترای ورکړي شعارونه ورکوي. د دې ناستې په پای کې یو څلور ماده یې پرېکړه لیک هم صادرېږي چې د یوې ګډونوالې لخوا لوستل کېږي.
ما از حکومت سرپرست انتظار دارم وفاداریم.
موږ له سرپرست حکومت څخه هیله لرو چې د خلکو د اساسي حقونو په ورکولو او د اوسنیو محدودیتونو په ختمولو سره ښځو ته د زده کړو او کار زمینې برابرې کړي او د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې د ښځو ته مناسب کاري او درسي چاپیریال رامنځته کړي.
د فرحې
په نوم د دې اعتراضي ناستې یوې ګډونوالې د خپلو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
آموزش
راغی د زده کړو اختر راکړي. موږ له دې ډېر له خپلو اساسي حقونو یعنې زده کړو او کار څخه مه محرومه وي. زه په پوره باور وایم چې دا د ټولو افغان میرمنو غوښتنه ده.
د معترضو میرمنو په خپل پرېکړه لیک کې له ملګرو ملتونو څخه ناخوښي ښودلې چې د دوی په وینا د افغانستان ناوړه بشري وضعیت ته یې لازمه پاملرنه نه ده کړې. خو له دې سره یې هم د ملګرو ملتونو له مرسته رسوونکو ادارو غوښتي چې د بشري مرستو په ویشلو کې د بېوزلو په ځانګړې توګه کونډو ښځو معلولانو او هغو کسانو ته چې په تېرو دوو کلونو کې یې دندې له لاسه ورکړې ډېر پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان په اړه د څو غونډو په جوړولو سربیره دوه ځلې خپل لوړپوړي پلاوي هم دغه هېواد ته له طالبانو سره خبرو ته لېږلي، خو طالبانو په خپلو کړنو کې کوم بدلون نه دی راوستی. د دې اعتراض او د ښځو د غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم پوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د یکشنبې په ورځ په خپل اختریز پیغام کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ښځو ټول شرعي حقونه خوندي شوي، خو هغه یوازې د ودونو او میراث مسلې ته اشاره کړې وه او د ښځو د کار او زده کړو په اړه یې هیڅ نه ویلي. طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پنجونو او ښځو د ډېرو نورو محدودیتونو تر څنګ هغوی له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو، پوهنتونونو او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار څخه منع کړي. دې محدودیتونو ته د پراخو نړیوالو او کورنیو غبرګونونو سره هم طالبانو دا محدودیتونه د افغانستان کورني مسایل بللي او د لرې کولو په خاطر یې هیڅ اقدام نه دی کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو وړاندې درته دا هم لرو چې د شهرې تمنا په نوم یوې نجلۍ په بدخشان کې نور ښځو ته د کار موقع برابره کړې. ښځې خپلې هم ځان ته یوه بوختیا رامنځته کړې ده چې څنګه روسي را سره اوریدلی شي. خو اوس ورځو دې ته چې ترکی رسنیو خبر ورکړی چې د ترکیې حکومت شاوخوا 230 افغان کډوال د دې هیواد له بیلابیلو سیمو ایستلي دي. دوی کې ډیری هغه کسان دي چې په غیر قانوني توګه ترکیې ته تللي او اسناد هم نه لرل. په ورته وخت کې د ایران ایرنا خبری اجنس هم په خپله خوښه یا په زور افغانستان ته د 9000 افغان کډوالو د بیرته ستنېدو خبر ورکړی دی. تفصیل له نرګس مومن حسن زیناورو.
له ایران او ترکیه د افغانو کډوالو د وستلو دوام. هه ترکیه رسنوی د دې هیواد چارواکو له قبل خبر ورکړی چې شاوخوا 230 افغان کډوال چې بغیر قانوني توګه ترکیه ته تللی وو له بیلابیلو ښارونو وستل شوي او افغانستان ته لیږل شوي دي. دا په داسې حال کې دی چې د ترکیه د کډوالو اداره ویلي د تیر میلادي کال په اوږدو کې له 1,400 افغانان چې د هیواد ته ورغلي وو 8,290 تنه چې بغیر قانوني توګه ترکیه ته سفر کړی له خپل خاورې وستل ورته وخت کې د ایران دولتي اژانس ایرانا هم راپور ورکړی چې د سه کال په سالي راهیسې 9000 افغانان په خپله خوښه یا هم په زور د دوغارون له پولې بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د ایران خبری اژانس په راپور کې زیاته شوې اوس مهال په ایران کې نږدې 15 میلیونه افغان کډوال شته چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد لري. هاخوا یو شمېر هغه افغانان چې له ترکیه او ایران تازه راویستل شوي له دوی سره د دې هیوادونو د پولیسو له بد چلند شکایت کوي. عبدالهادي چې نږدې اونۍ وړاندې له ایران بیرته افغانستان ته راستون شوی او اوس د تخار د قرلق سلی په ولسوالۍ کې ژوند کوي ازادي رادیو ته وویل:
ما ایران په خاطر غریبۍ کار زندگی وضعیت
ایران ته د کار او غریبۍ لپاره ولاړو. د بی وزلۍ له امله له ایران را دمر شو. دوه کې درې ورځې کیږي چې راغلی یو. ایران پولیس ډېر بد چلند کوي، بدې خبرې کوي او ویل به تاسو باید خپل هیواد ته لاړ شئ. ولې ایران ته راغلی؟ اسناد نه لري، غیر قانوني است، وهل ټکول به کول.
غیر مجاز هستین، مدرک نداره، لاتکف میکرد.
عبدالله چې په کابل کې ژوند کوي ازادي رادیو ته وویل: ورور یې ګلاب الدین د بیوزلۍ له امله ایران ته کډوال شو او له هغې ځایه په غیر قانوني توګه ترکیې ته ولاړ. خو د ترکیې پولیس ونیو او د وهلو ټکولو وروسته بیرته ایران ته ولېږل شو.
برادرم ګلاب الدین کې سر مرد ترکیه او ایران مفقود بوته چې
د ګلاب الدین ورور د ترکیه او ایران په پوله کې ورکو. موږ یې په اړه هیڅ معلومات نه درلودل. بل اخره دا یو نه کیږي چې موږ ته یې پیغام پریښوده. د پولیسو سره کوم شمیره وه؟ مسله دا وه چې دوی غوښتل د ایران لاري ترکیه ته ولاړ شي. ترکیه خاورې ته هم دننه شو چې د ترکیه د پولیسو له لوري ونیول شول. دوی ویل هم دومره وخت چې دوی د ترکیه د پولیسو سره وو موږ ته یوازې یو ګیلاس بوره او اوبه راکولې، بس نور به درې وخت یوازې موږ وهلو. اوس مې ورور په ایران کې ژوند کوي، نو کونه ور باندې استلی او لاسو پښې هم ور باندې جوړ کړی دي.
له ترکیه او ایران د افغانانو د وستلو په دې هیوادونو کې مشت کډوال هم اندېښمن کړي دي. په ترکیه کې یو تن چې نه غواړي نوم یې راپور کې واغستل شي، ازادي راډیو ته وویل
مهاجرین بسیار دولت ترسول از زندگی میکنند، اینجا اصلا آزاد گشت و گذار نمیتونن، پلیس حتی داخل ها
کنوال دیر پر در او ویره که جون کردی، اصلا آزاد تک او را تک نیشی کولی، پلیس پر مترو او بس که لکدوال و کردیزه نیکردی او در شخصی جامو سرا او هوای هم نیسی. پوز در ترکیه پا پول هم دور پلیسان دی چو چوب دطلی نیشی او در ترکیه دنن اوزا هم خانه دا موک چو سازمانونو تا دل تا نملیک نوکده خو موک تا احوال را نکر چه موک با در دیپورت که دو چخوش بوری
تر دې وړاندې په پاکستان کې مشت افغانان او په دې هیواد کې د افغان بندیانو د مدافع وکیلانو له ډلې منظه کاکړ هم له افغان کډوالو او پناه غوښتونکو سره د پاکستاني پولیسو له ناوړه چلند شکایت کړی دی چې دوی افغانان بندیان ځوروي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته د افغانانو غیر قانوني مهاجرتونه ډېر شوي دي. له دوی ډېری د امنیتي ګواښونو، بېروزګارۍ او بېوزلۍ له امله کډوالۍ ته اړ شوي دي.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د خزو پر کار له بندي سره سره شهرت تمنا چې له ذکرو به برخې شوي، د بدخشان په مرکز فیض آباد کې ځان او یو شمېر نورو خزو ته د یو خزینه پلورنځي په جوړېدو د کار زمینه برابر کړي. تفصیل د خاطر پردیس په دې راپور کې ورو
یو ویش کلنه شهره تمنا چې د بدخشان په هنتون د ژورنالیزم د پوهنځي د دریم کال محصله ده، په دې وروستیو کې د بدخشان په فیض آباد ښار کې د خزینه او جامو او توکو یو پلورنځی پرانیستی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې طالبانو د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ وتړلې، د بل کار هڅه یې وکړه او بالاخره یې د 350,000 افغانیو په لګښت یې دا پلورنځی جوړ کړ. میرمن تمنا وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته دا په بدخشان کې د خزینو وسایلو لومړنی پلورنځی دی چې د یوې ښځې لخوا جوړیږي.
دا پلورنځی مو چې جوړ کړ لګښت مو ورته پور واخیست. په لومړۍ ورځ مو 10,000 افغانۍ توکي وپلورل تر څو چې پوهنتون خلاصیږي او خپل زده کړو ته دوام ورکوو. د سوداګرۍ له لارې هم پرمختګ کولای شو.
میرمن تمنا وایي د سیمې اوسیدونکو په ځانګړې توګه ښځې او نجونې د دې د کار هرکلی کړی. یو بل میرمن چې رویا سهیل کوهستاني نومیږي وایي له تمنا سره د دې پلورنځي په جوړولو او د پیسو په برابرولو کې مرسته کړې او اوس ورسره په ګډه کار کوي. د دې په وینا دغه پلورنځی په بدخشان ولایت کې د ښځو لپاره د سودا اخیستلو یو مناسب ځای دی.
مونږ دا پلورنځی ځکه جوړ کړ چې ښځې نشي کولی په آزاده توګه کوم پلورنځي ته لاړ شي او د نارینه پلورنځیو څخه پیر وکړي.
شهره تمنا نه یوازې د ځان لپاره کار پیدا کړی، بلکې یو شمېر نورو هغو ښځینو محصلینو ته هم د کار زمینه برابره کړې چې پوهنتون ته له تلو منه شوي دي. د دوی له ډلې مریم ازادي راډیو ته وویل په دې پلورنځي کې په کار کولو سره کولی شي خپلې اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
کله چې حکومت بدل شو او موږ له پوهنتون څخه رخصت شو زه په کور کې وم، خو کله چې شهرجان دا پلورنځی جوړ کړ او زه هر ورځ دلته بوخته یم او زه کولی شم خپل شخصي ستونزې په هغه امتیازاتو پوره کړم چې دوی ماته راکوي.
د لوی اختر پر رسیدو سره ډیر شمیر ښځې د اختر د جامو او خوراکي توکو د پلورلو لپاره بازار ته ځي. له دغو میرمنو څخه یوای چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، په بدخشان کې د ښځو د یوه پلورنځي په جوړېدو خوښي څرګنده کړه.
زه ډیر خوښ یم چې زه کولی شم خپل ټول اړتیاوې چې زه ورته اړتیا لرم له یوې میرمنې څخه پرته له کومې ویرې ترلاسه کړم.
دغه میرمن چې یو محصله ده له ټولو هغو نجونو چې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو له تړلو له امله له زده کړو څخه منع شوي غوښتنه کوي چې د کور په کونج کې د اندېښنو او بېکاره ناستو پر ځای یو څه وکړي. شهره تمنا د بدخشان په مرکز فیض آباد ښار کې په داسې حال کې سوداګري پیل کړې چې په دې وروستیو کې یو شمېر سوداګرو مېرمنو د خپلو کاروبارونو لپاره کېدو شکایت کړی و. دوی ازادي راډیو ته ویلي و چې له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه کیږي. تیر ورځ نړیوال بانک هم افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په نوم لړ کې شامل کړ چې د سوداګرو ښځو لپاره مناسب ځایونه نه لري. دغه بانک په هغه راپور کې چې د ښځې سوداګرۍ او قانون تر نامه لاندې په 2023 کال کې خپور شوی، افغانستان یو داسې هیواد په توګه یاد کړی چې د سوداګرو ښځو حقوقي وضعیت او د دوی د سوداګرۍ وده ورځ په ورځ مخ په خرابېدو ده. خو شهرت منا هیله لري چې سوداګري به یې وده وکړي او یو ورځ به د یو لوی کاروبار خاوند شي.
اوریدونکو، شپږ نیمې بجې شوې، دوهم نیمایي ته ورسېدو. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو ترې وړاندې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو حکومت ته پکار ده چې د افغانانو او نړیوالې ټولنې د تمو پر خلاف د تمو پر ځای کول لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. دا خبره د یاد وزارت بیان دی ماونینګ پرونتي مطبوعاتي کانفرنس کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د چاپریال ساتنې ادارې له خلکو غوښتي چې د چاپریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره د قرباني کېدونکو څارویو پاتشونی په سړکونو پرې نګدي. دغه ادارې ویلي چې د اختر پښپو ورځو کې د دوی ټیمونه ګرځي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کوي. نن سه شنبه د عرفه مبارکه ورځ ده او څه باندې 2 میلیونه زائرین او حاجیان د عرفات په غونډۍ راټول شوي تر څو د حج دغه مهم رکن پر ځای کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولسته په خپل تازه وینا کې د واګنر اجیرې ډلې هغو جنګیالیو ته چې روستۍ وسلواله بلواکې دخیل وو د بخنې وړاندیز تکرار کړی، خو د هغوی قومندان یفګینی پروګوژین ته نه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي د پوتین دا اقدام په ګوته کوي چې هغه له خپل پخواني متحد یعنی پروګوژین سره بشپړه اړیکه پرې کړې ده. او د واګنر د اجیرو جنګیالیو د ډلې مشر یفګینی پروګوژین ویلي هدف اعتراض وو نه د روسیې د حکومت نسکورول. پروګوژین دوشنبه په یو غږیز پیغام کې د روسیې په خاوره کې د نننه د خپلو جنګیالیو د شنبې ورځې د پوځي خوځښتونو دفاع کړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مهرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي بزګران د کوکنارو د کښت منع کولو له امله متاثر شوي او مرستو ته اړتیا لري.
له ترهګرۍ او نشهیي موادو سره د مبارزې ادعاوې متضادې او له حقیقت سره اړخ نه لګوي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې ملګري ملتونه سخت کار له نشهیي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ په دې شعار یادوي چې د معتادینو پر وړاندې له شرم او تبعیض څخه لاس واخلي.
اکثریت فامیلیا انکار میکنه.
ډیرې کورنۍ په خپل کور کې د معتاد په تیره بیا خزینه معتاد موجودیت نه مني.
د چ په افغاني ټولنه کې خلک معتاد ته په کوم سترګ ګوري؟ په دې اړه مولا ارواپو ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
معتادینو ته بدبختانه دلته څوک په ښه نظر نه ګوري او دوی ته په داسې یو فکر ګوري چې دوی تیار خواره او د جامع بد خلک دي.
د احمد شاه په نوم یو کس وایي چې ورور مې د نشې تر پریښودلو وروسته بیرته په ټولنه کې خپل پخوانی اعتبار ترلاسه کړی دی.
خیرن فکر ټول ته خوشحاله دي، سراسې اوس قدر لري، دوزګانې دي، سراسې غېږه ورکي، مجلس دی، اقتصاده.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
وکیل صاحب خیریت خو به وي چې زموږ د منطقې مشران دې راغوښتي دي.
حاجي صاحب کمال خان څه درته ووایه؟ زما په نظر خو خیریت نه دی، نور به نو ستاسې نظر واورو چې شر یې بولی او که یې خیر بولی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په افغانستان کې له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازې میرمن روزا اوتونبوا وایي د د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو کې تر یوه حده بریالی شوي، خو د طالبانو دې پریکړې بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نسکور شوي جمهوریت سرپرست استازی نصیر احمد فایق په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کموالي ادعا متضاده بولي او وایي چې طالبان د نشه یي موادو کاروبار ته دوام ورکوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو تر اوسه په افغانستان کې د کوکنارو د وضعیت په اړه د سروې پایلې نه دي اعلان کړي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی د ځینو ادارو د راپورونو پر بنسټ ادعا کوي چې طالبان تر یوه حده د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی د دې سازمان د امنیت شورا هغې غونډې ته چې د افغانستان د وضعیت په اړه جوړه شوې وه د وینا پر مهال وویل، د افغانستان په ځینو سیمو کې د کوکنارو کښت تر یوه حده کم شوی دی. روزا اوتمبایوا وایي چې د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
د طالبانو لخوا تیر کال د اپریل په میاشت کې د کوکنارو د کښت منع کولو اعلان د افغانستان په ډیرو برخو کې په معاصر ډول عملي شوی دی. د رسنیو د لومړنیو راپورونو له مخې د کوکنارو کښت د پام وړ کموالی موندلی دی. په ورته وخت کې د تریاکو عاید د کلیوالو خلکو د اقتصاد یوه برخه جوړوي. له همدې امله باید مرستندوی هیوادونه له بزګرو سره چې د دې پریکړې له امله متاثر شوي او مرستو ته اړ دي، د بدیلو پروګرامونو پر تمویل فکر وکړي.
د کوکنارو د کښت د کموالي په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی داسې مهال ادعا کوي چې دې سازمان تر دې مهاله په افغانستان کې د کوکنارو د اندازې په اړه د سروې پایلې نه دي اعلان کړي. د لسیس په نوم یوې برتانوي موسسې تازه په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت په اړه د اټکلي سروې پایلې خپرې کړي او ادعا یې کړې چې تیر کال په هلمند ولایت کې تر 3000 هکتارو ډېر مځکې کې کوکنار کرل شوی و، اما په روان کال کې دا کښت تر 2000 هکتارو کمې اندازې ته راکښته شوی دی. خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نسکور شوي جمهوریت سرپرست استازی نصیر احمد فایق په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالي په اړه راپورونه متناقض بولي.
The claims of counter-terrorism and counter-narcotics
لا ترهګری او نشه یي موادو سره د مبارزې دعوی متضاد او له حقیقت سره اړخ نه لګوي. د طالبانو مهم مشران د تریاکو په کاروبار، د هیروینو او شیشې په ګډون د نشه یي موادو په جوړولو کې ښکیل دي او دا مواد د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د صادراتو یو برخه ګرځېدلې ده.
موږ وغوښتل چې د بزګور لپاره د بدیل کښت د اړتیا او دې ادعا په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو چې وایي په افغانستان کې اوس هم د نشي موادو کاروبار دوام لري، خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پښتنو ته جواب ونه وایه. د طالبانو حکومت هم د روان کال په لومړیو کې ادعا وکړه چې د 200 میلیون افغانیو په لګښت د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي، خو اوس چې د کوکنارو لومړی فصل پای ته نږدې شوی د دې سروې پایلې لا نه دي خپرې شوي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي بزګران د کوکنارو د کښت منع کولو له امله متاثر شوي او مرستو ته اړتیا لري.
رازا کوم مونږ تا ته منتظر وو،
بس دا د زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې ملګری ملتونه سخت کال له نشه یي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ په دې شعار یادوي چې د معتادینو پر وړاندې له شرم او تبعیض څخه لاس واخلي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي د نړۍ له میلیونونو معتادینو څخه ډیری یې له شرم او تبعیضي چلند سره مخ دي چې دې وضعیت د هغوی ذهن او جسم ته زیان اړولی دی. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې خلکو تر دې مهاله دا اصل نه دی منلی چې اعتیاد ناروغي ده او اوس هم له معتاد سره د مجرم په ډول چلند کیږي. په دې اړه ستاسې پام یوه راپور ته را اړوو چې د معتاد په خبرو پیل کیږي.
پاغه مجلس کې پزما کنه نو وزیر ما غوړي خور سره خوري کې
شل کله کېږي چې طاهر د نشئی مواد موتاتې د بخا په ایران کې ټوکران خرڅول. کله چې افغانستان ته راستون شو ګټلې پیسې پر نشئی مواد ولګولې او د تش لاس پات شو چې په دې ډول د خپلې کورنۍ د اوګو بار شو. طاهر وایي چې د احتیاط لامل لومړی په ټولنه کې اعتبار بایلوت او وروسته د کورنۍ غړي په خپل وی شرمیدل. یوازې شرم نه بلکې د په وړاندې د خلکو چلند هم بدلون مومون او وس خلک ناوړه چلند ورسره کوي.
په کور کلی کې مثلا مخکې چې وو که یو مړی به وشو مثلا نو اول خو به تلو قبر کلو ته که به هغه ته نه وه نو د هغه جنازه کې هم شرکت کوو. که جنازه نه وه نو مثلا هغه سبا خو به پاتیا ته تلو. ولې د نشې په هغه کې نو داسې فکر وکړه چې هر څه موږ نه پاتې هم غم پاتې او هم خادي پاتې ده. دغه نشهیي سړی خپله ګوشهګیري
د سرطان د میاشتې 15 نېټه له نشئی موادو سره د مبارزې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ هر کال په نړۍ کې د نشئی موادو د زیانونو په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره یادېږي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو جرمونو سره د مبارزې نړیواله اداره سږ کال دا ورځ په داسې شعار یادوي چې د معتاد پر وړاندې له شرم او تبعیض څخه لاس واخلئ. د یو این او ډی سي ادارې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د میلیونونو معتادینو څخه ډیری له تبعیضي چلند سره مخ دي. دا اداره وایي چې په نړۍ کې ډیری معتادین په بدو نومونو سره یادیږي او دا کار د دې سبب شوی چې معتادین د شرم احساس وکړي او په خپله خوښه درملنې ته حاضر نه شي. په کابل کې د معتادینو د درملنې متخصص ارواپو تمیم سنجانی وایي چې په افغانستان کې خلک اوس هم د اعتیاد او معتادینو سره د مناسب چلند په اړه کافي معلومات نه لري.
بیماری اعتیاد به مو
زموږ په ټولنه کې د اعتیاد ناروغي په اړه خلکو ته په هواي نه دی ورکول شوی. که یو معتاد ووینو باید له هغه سره همکاري وکړو، یو د بل زغمل روحیه ولرو، هغه درملنې ته وهڅوو او د ناروغ په سترګو ورته وګورو، نه دا چې په سپک سترګو ورته وګورو او یا یو ډبو
نو لاته کوب کړي.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې تازه راپور ښیي چې د نړۍ له هرو دریو معتادینو څخه یوای ښځه ده او له هرو پنځو داخل بستر معتادینو څخه یوازې یو بستر ښځو ته ځانګړی شوی دی. په کابل کې د ښځینه معتادینو د درملنې 150 بستریز مرکز مشره ډاکټر خایسته حکیم وایي چې په افغانستان کې له ښځینه معتادینو سره ډیری تبعیضي چلند کیږي او د روغتیایي خدماتو اسانتیاوې هم چندان نه لري.
اکثریت فامیلو انکار میکنن
ډیرې کورنۍ په خپل کور کې د موتاد په تیرا بیا خزینه موتاد موجودیت نه مني. خای نارینه موتاد درملنې لپاره روغتیاي مرکز ته بوزي او درملنې وکړي، خو په خزینه موتادینو شرمېږي. هغه په کور کې ساتي او روغتیاي مرکز ته نه بي چې دا کار په خپل سټیګما او موتاد په سپک سترګه قتل دي.
موږ غوښتل چې د احتیاط په برخه کې د عامه پوهاوي د پروګرامونو معتادینو د روغتیایي خدماتو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د عامې روغتیا وزارت بیان شرافت زمان زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 50% روغتیایي مرکزونه د مالي امکاناتو د نشتوالي له امله وتړل شول او دا مهال د معتادینو د درملنې لږ مرکزونه داخله بستر خدمات لري.
راپور کې مو اوریدل ملګری ملتونه سح کال نشئی موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ په دې شعار یاد کړ چې د معتادینو پر وړاندې له شرم او تبعیض څخه لاس واخلي. ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ سپو باندې واوري. د سرطان د میاشتې 15 نېټه له نشئی موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. نړیوالې ټولنې سخت کال دا ورځ له معتاد سره د سټیګما یا ټولنیز پیغور د بندولو شعار ته ځانګړې کړې ده. دا چې په افغاني ټولنه کې خلک معتاد ته په کومه سترګه ګوري، څه ډول پیغورونه ورکوي او دوی ته د ګناهګار په سترګه کتل او پیغورونه ورکول د دوی د درملنې بهیر څومره ټکنۍ کوي، په دې اړه مو له ارواپو ګل اصغر شریف یار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې معتادین څومره له سټیګما یا ټولنیز پیغور سره مخ دي.
بدبختانه چون افغانستان کې د خلکو د تعلیم کچه کمه ده او بېسوادي ډېره ده، نو په دی و جوانه معتادین په افغانستان کې د ډیر استګما سره مخامخ دي او د رنگ رنگ تبيزونو سره هم مخامخ دي. هاو د بلی طرفه د معتادینو پدیده هم په افغانستان کې نوې ده، یعنی تقریبا شل پنځه ویش کال کېږي چې معتادین په افغانستان کې ډیر شوي. هغه هم د نو په دې خاطر باندې معتادین د استګما سره مخامخ دي او د رنگ رنگ تبيزونو سره هم مخامخ دي.
په افغانستان کې خلک معتادینو ته څومره د یو ناروغ په سترګه باندې ګوري او د یو ناروغ غوندې چلند ورسره کوي؟
متاسفانه په افغانستان کې اکثره خلک په دې باور دي چې معتاد ته د یو مریض په شکل نه ګوري، بلکې معتاد ته د داسې یو کس چې دا یو بیکار او نشه یي او داسې یو کس چې د جامې د اوبو بار دی او دا هیڅ نه دی او بېګټ انسان دی، په دې شکلونو ورته ګوري او په دغه تبعیض لاندې دي. معتادینو ته بدبختانه دلته څوک په ښه نظر نه ګوري او دوی ته په داسې یو فکر ګورو چې دوی تیار خواره او د جامې بد خلک دي او دوی ته هیڅ کله چون د علم کمواله دی. تر اوسه پورې دلته حتی خلک دوی ته د مریض په شکل نه ګوري، بلکې د یو بد انسان، د یو نشه یي انسان، د یو اوګو بار انسان په شکل باندې دوی ته قتل کیږي.
کورنۍ له معتادینو سره څه ډول چلند کوي؟ آیا دوی ته پیغورونه ورکول او دوی په بد نومونو یادول څومره ستونزې خپل معتادینو ته پیدا کوي؟
بدبختانه په افغانستان کې د یو د طرفه د علم او سواد کچه کمه او دوی دغه ناروغانو یا معتادینو ته د ناروغ په نظر نه، بلکې د یو داسې کس په نظر ورته ګوري چې دوی هیڅ نه دي، هیڅ شی نشي کولای. دوی د جامې د اوګو بار دی، دوی د کورنۍ د اوګو بار دی او دوی کوم ښه تاریخ نه لري. دوی د ځان لپاره او د کورنۍ لپاره هیڅ نشي کولای، بلکې د کورنۍ د شرم سبب کیږي. نو په دې خاطر باندې دوی ته د دې په ځای چې د مریض په سترګه وکتل شي، د داسې او چا په سترګه ورته کتل کیږي چې هغه بیخي د کورنۍ لپاره د شرم سبب کیږي. دې په وجه باندې دوی د رنگ رنگ تبعیضونو سره مخامخ دي او د یو چا زوی مثلا معتاد او د پلار نه پښتنه وشي چې دا د څه کیږي، حتی تر دې حد پورې چې کېدای شي پلار منکر شي چې دا زما هیڅ نه کیږي، او همدارنګه ورور منکر شي چې دا زما څه نه کیږي. تر دومره حد پورې دوی د کورنۍ تبعیض سره مخامخ دي او کورنۍ دوی ته په ښه نظر نه ګوري.
په افغانستان کې د صحي مراکزو محدودیت ته په پام سره او د صحي خدماتو نشټوالي ته په پام سره څومره په دغو مراکزو کې له معتادینو سره بد چلند کیږي او دغه بد چلند په مراکزو کې له دوی سره یا دغه پیغورونه ورکول معتادینو ته دا کار دوی څومره له درملنې څخه ناهیلي کوي؟
بدبختانه په افغانستان کې فعلاً د جهانی کومکونو د نشتون په وجه معتادینو په برخه کې او د دوی د تداوی په برخه کې صحي مراکز د زیات کمښت سره مخ شوي دي او محدود شوي دي. اوسنی حکومت بیا دا خلک لکه د پخوا غوندې په هر ځای کې نه پرېږدي، بلکې راټولوي او یو خاص مرکزونو ته انتقالوي. خو بیا هم څه نا څه پاتې کیږي او د تداوی نه هم لرې پاتې کیږي. او بل په شپخانو کې هم د مریضانو په نظر ورته کتل کیږي، خو بیا هم معتادینو ته په ښه نظر څوک نه ګوري، بلکې د جامې د کورنۍ د اوګو بار او په بل باندې تکیه کوونکي خلک یې بولي. نو په دې اساس باندې دوی ته ډېر توجه نه ورکول کیږي او دوی د رنگارنګ تبعیضونو سره مخامخ کیږي. او په شپخانو یا په صحیح مراکزو کې هم د دوی سره زشت رویه او دوی سره بد چلن او کورنۍ بد چلن واقعا دا دوی ته مجبوروي چې دوی د تداوی څخه زړه توریږي. او اکثره زیات بیا تداوی ته زړه نه حقوي او داسې بستر ته هم ځان نه حقوي، تر څو چې د یو چا د خوانه دوی په زور وي نوړل شي یا د حکومت د خوانه په زور وي نوړل شي، اکثره بیا دوی دوی ته زړه نه حقوي چې ځان بستر کې. ځکه د یو خوانه د کورنۍ چال چلن، بلې خوانه د شپخانې د پرسونل درست چال چلن د دوی سره نه لرل د دې سبب کیږي چې دوی زړه توري شي او زیاتره تداوی ته زړه خنه کیږي.
زهرو کاروان
په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت اوسیدونکو احمد شاه د خپل معتاد ورور کیسه کوي چې په پکتیا او لوګر ولایتونو کې د نجارۍ دوکانونه درلودل. کورنۍ ته به یې پریمانه ګټه وټه راوړله او په خپلوانو کلي او کور کې په ښه نوم یادېده. خو کله چې معتاد شو، کاروبار یې له لاسه ورکړ، خپلوانو لاس چینې واخیست او کورنۍ یې په خپلوي شرمېدله. خو له نیکه مرغه اوس یې نشه پرې ایښي او په کور او ټولنه کې یې بیرته خپل پخوانی اعتبار ترلاسه کړی او کار هم کوي. دا چې د احمد شاه ورور څنګه ولې معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا غمجنه کیسه به یې د ورور له خولې واورو.
ښه ژوند درلود، ټول فامیل ته نه خوشحاله وو، ورونه یې کنټرول کړي ول، دوکانونه یې درلودل، ښه عاید یې درلودل. میاشتې نجاري دوکانونه درلودل، په خوست کې دوکانونه درلودل، لوګا کې دوکانونه درلودل، شاګردان یې ول، استادان یې نیولي ول او ورونه یې شخصي مکتبونه ویلي. نیمیاستی تقریبا چې کمی راوړل دیر زره پنځه ویشت زره نه خوم داسې میادي راوړل میاشت په میاشت. لس کاله مخکې معتاد شو، دا ملګرو سره ګرځېده، بعضې ملګري ویل چې معتاد عمل یې کوم. په کار باندې تاثیر وکړ، د خوست دوکانونه سقوط وکړه، مو وروسته د لوګر دوکانونه ول هغه هم مخ په سقوط راغس. بیا مونږ پوښتنه چې دی معتاد صاحب تریاکې ول ویل تریاکو پوډر ته اوښتی و چې ډېر جګرخونه ول، ټول فامیل جګرخونه ول، ډېر الظالې مو سره وکړلې. پلار ورته نصیحت وکړه، خپل خپلوان ټول ډېر ورته نصیحت کوه، خو هغه نه چا نه منله چې زړه غوښله مسیې کول. مواد پیسې ول خو نیم سامان یې خرڅ کړ، پټې له کوره وړ خرڅاوې. مخکې چې معتاد و، چا ورسره مجلس نه کوو، چا ورسره ډوډۍ پیو کاسه نه خوړ، چا ورته چیز نه تیاروم. چې دیوان دې راغی یو ښه توشکه مو هغه به ټوله کړله چې دا په دې کې نه نیسي، خرابې نه کړي، وی نه سوځوي. جالبه قصه دا وه چې زمی و برخونه زیب سوی و سولر پلان بخواه سوی تا تیزاب دی بیتره نیزی تبدیل کرسی بیو کار نکی اما حالا این نبس که بل رو می راقی بایی پاس جیک سر سولر ستا کنه چون که تو سولر نو تو می ویلی سی دا سولر تا وڑی دا سبای دا راقی کورت ویلی نه ما نده وڑی بیمای ملگیری وڑی نه تا سی ما تا دو دور پی راقی زی دا سولر راولم تا منگه زر پی وار کردیم هزر پی می وڑی سولر می وڑی تقریبا یو پینز شپار اصلا روپی د دوکانو سرمایه د نجاري ول نور سامان شو هغه خرڅ یو مزګه هغه خرڅ کړ یو پیسې دي سره مې هغه هم ټول ول شو کړه د ما دوکانونه شو کړه زموږ تر زمونږ هم دوکان نجاري شو کړه یو یو اقتصاد ور ډیر خدا دوکانونه لري لیونه دوه دوکان اصل دوه نه درې څلو پنځه دوکان اوس لري ما خوست کې فعلاً صحتمند ده روان دي له صفر شروع کوم دوکان چې موږ ور په غاړه کړه ده دغه څوم سرمایه چې د اوسنیو دومره سرمایه په دې کې باندې ده نو ګټه به دي تاسو ته خپل پامې جوړ فعلاً فکر ټول ته نه خوشاله دي چې راشي اوس قادر لري دوزګانې دي چې راشي غیږه ورکې مجلس د اقتصاد دوستان را دي ډېر خوشاله یو ته خوان دي چې په سوې ده او مسؤلیت ور لغاره سوي ټول فامیل ته نه خوشاله ده حتی د خوشاله دي چې سر مجلس کې کینوې په زور ځان سره کینې
تاسو د رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د وکیل سمت خان په خپل کور کې جرګه جوړه کړې وي. په جرګه کې د سیمې ټول مشران پریکړه کوي چې باید عزیز د دوی له سیمې څخه کډه وکړي. دا چې عزیز څنګه سړی دی، جرګې ولې د په اړه داسې پریکړه وکړه او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام
کاکا، زما یو کرای کور پکار و.
ها، څو کوټې کور دې پکار دې؟
بس چې څلور پنځه کوټې ولري.
پوخ کور وی که خام؟
پوخ او خام مهم نه دی، خو مطلب چې لږ غوښوي.
پونه شوم، څنګه غوښوي؟
داسې کور چې د غال مغال او شور څخه لري وي.
موټر لري؟
نه، موټر نه لرم. ولی
ما ویل ځینې کورونه د موټر لار یا موټر د درېدو ځای نه لري.
نه، موټر نه لرم، لارې مهمه نه ده.
د څومره کرایه وس لري؟
له لاسو څخه تر پنځلسو زرو افغانیو پورې وس لرم. خو خیر، د پیسو غم مه کوه، مطلب چې کور زما په تابه برابر وي.
یو کور را سره شته، پنځه کوټې، درې تشنابونه، یو اشپزخانه او یو خلوی زیرخانه لري چې ستاسې خلک تاکوي بولي.
بس چې لوی زیرخانه لري بیخي سم دی، اوس یې کتلی شو؟
هو ولې نه، راځه چې وګورو.
سمه ده، درځه چې وګورو.
ته واکشه، دا د څه شي غږ و؟
د هېڅ شي غږ نشته بابا.
ما چې ویل څوک دروازه ټکوي.
ویدا شه، په دې نیمه شپه کې به څوک دروازه ټکوي؟
زه په دې کور کې ډېره ډارېږم.
له څه شي څخه ډارېږې؟
له پولیسو څخه ډارېږم.
آرامه ویدا شه، پولیس چیرې و؟ زموږ کور ته کوم وخت پولیس راغلي چې ته ډارېږې؟
پرون زموږ د وکیل میرمن راغلې وه.
نو د وکیل د میرمنې د پولیسو سره څه؟ ښه خیر، څه یې ویل؟
ویل یې هسې راغلم چې ستاسو احوال واخلم.
نو په دې کې څه خبره ده؟ ګاونډیان خو تل یو د بل احوال اخلي.
خو مشکل دا دی چې په تاکوي کې د نشه یي موادو د جوړولو بیلرونه او نور سامانونه ولیدل.
نو تا عقل نه لرې؟ تا ته چا وویل چې ته تاکوي ته بوځه؟
ما نه ده بوولې، زه اشپزخانې ته ولاړم چې چای ورته راوړم. زه چې راتلم دا تاکوي ته تللې وه.
ښه، نو تا څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې موږ سرکا او اچار جوړوو.
نو بیا څه اندېښنه لرې؟ خو ښه جواب دې ورکړی دی.
او ښه جواب مې ورکړ، خو د هغې زما خبره زړه ته ونه لوېده. په کور کې یوې او بلې خوا ته کتلې لکه جاسوسه چې وي.
دا بې ځایه اندېښنې دې پرېږده، موږ خو څو کاله کېږي چې دا کار کوو. تر اوسه خو شکر دی هېڅ داسې پېښه نه ده شوې.
زه ډېره وېرېږم داسې نه وي خلک یا پولیس خبر شي چې موږ په کور کې نشه یي مواد جوړوو.
اوف، ښځې مغزه دې راوخوړل. ویده شه
سړیه، که زما منې دا د غم لړلو نشه یي موادو جوړولو کاروبار پرېږده، یو حلال کار شروع کا، کارونه خو لږ نه دي.
وکیل صاحب خیریت خوب وی چې زمونږ د منطقي مشران دی راغوختی دي.
حاجی صاحب کمال خان څه درته وایم، زما په نظر خو خیریت نه دی. نور به نو ستاسې نظر واورو چې شر بولی او که خیر بولی.
حاجی صاحب څه خبره ده؟ څه مشکل دی؟
تاسو غوږ شئ چې زه درته څه وایم. زموږ د کوڅې هغه عزیز خو به تاسې پېژنئ که
نه؟ نه، زه یې نه پېژنم.
یوه میاشت کېږي چې زموږ کوڅې ته راکډه شوی او زما په کور کې په کرایه اوسېږي.
مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې عزیز په خپل کور کې نشه یي مواد هم جوړوي او هم یې خرڅوي.
د شیطان غوږونه دې کاڼه وي. زموږ منطقه خو شکر دی معتادین نه لري.
ستا خبره سمه ده چې زموږ په منطقه کې معتادین نشته، مګر زه یې وینم چې هره ورځ د عزیز کور ته معتادین راځي او نشه یي مواد ځینې رانیسي. داسې نه شي چې زموږ ځوانان په نشو اخته شي.
رښتیا وایي، داسې نه شي چې موږ په کور کې اخته نشو.
که ستاسې مشرانو خوښه وي زه به پولیس ته خبر ورکړم.
داسې نه وي چې د پولیسو سره لار ولري. پولیسو به خوشې کړی وي او سبا به موږ ته جنجال جوړ کړي. د نشه یي موادو قاچاقبران عادي خلک مه بولئ.
حاجي صاحب، ستا اندېښنه هم پر ځای ده، خو چاره څه ده؟
چاره یې دغه ده چې زما کور راخلیږي او بل ځای کډه شي.
دا هم ښه خبره ده. کور دې ودان حاجي صاحب، خدای دې تا
کور دې ودان. حاجي صاحب کور دې ودان، ژوند
زه دانن عزیز ته وایم چې کور خالیږي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
درڅ ختلم درته می وانه قتل و مې بخا ختلم درته می وانه قتل و مې بخا غږې د نشم درته می ډیر و ژړل و مې بخا غږې د نشم درته می ډیر و ژړل و مې بخا
وخته خما پوخ کو درته و لمبول و می بخا د جنو ټکو د اظهار د پار ژب نستا د جنو ټکو د اظهار د پار ژب نستا چپه خې دل ما درته و